د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ
د مخام لشپگو د سهار تر شپگو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
او د سهار لشپگو د مخام تر شپگو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره دازما حق دی د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونې خبرونه
السلام علیکم د ازادي رادیو اونې خبرونه د ازما حق دی تشرح خلاص زملالي بشریم د دې خبرونه تخنیکی چارې مې رحمت صاحب پر مخړي په دې خبرونه کې د شوزو پر اساسي بشري حقوقو باندې خبرې کوو د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه یا یو ډی ایچ آر یو نړیوال سند چې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی تصویب کړي او د ټولو انسانانو حقونه او ازادۍ تضمینوي دا د بشري حقوقو په تاریخ کې یو مهم سند دی د نړۍ د ټولو سیمو بیلابیلو حقوقي او کلتوري برخو استازو د دې اعلامیه د مسودې په برابرولو کې ګډون کړی دی د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی د 1948 کال د دسمبر په 10 نیټه په پاریس کې د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه د ټولو خلکو او ټولو ملتونو لپاره د لاسته راوړنو د ګډ معیار په توګه اعلان کړه د دې اسامبلی له اته پنځوس غړیو هیوادونو څخه اته څلوېښت هیوادونو د دې مسودې په تایید رای ورکړې او افغانستان هم له دغو اته څلوېښت هیوادونو څخه یو و د برتانیې پلاوی هم د دې پریکړې په تایید رای ورکړه خو وی ویل چې دا سند باید د اخلاقي مکلفیت تر څنګ قانوني قوه هم ولري وروسته په 1980 کال کې د مدني او اساسي حقونو نړیوال میثاق نافذ سو چې د دې اعلامیې ډیری برخو ته قانوني حیثیت ورکړ د دې اعلامیې د دیارلسمې مادې په اړه باندې خبرې کوي چې د دې مادې له مخې هر وګړی د یو هیواد په سرحدونو کې دننه د حرکت او استوګنې د ازادۍ حق لري همداراز دا ماده وایي چې وګړي حق لري د خپل هیواد په ګډون یو هیواد پریږدي او یا هم بیرته خپل هیواد ته ستانه سي افغاني ښځې په دې وروستیو کې په افغانستان کې دننه یا د باندې د سفر پر مهال څه ډول ستونزو سره مخامخ کیږي پر دې موضوع باندې د خبرو لپاره نن را سره د بشري حقونو او د ښځو د حقونو فعالانې شایسته صافی او روبینا همدرد میلمنې دي اوس هم صافی صاحب ماته وایي چې د روبینا همدرد صاحب د تلیفون له لارې له موږ سره وصل شوې ده همدرد صاحب تاسو ته ښه راغلاست وایم او مننه چې وخت مو ایستی او له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون کوي لکه تاسو ته چې معلومه ده د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې د دیارلسمې مادې له مخې هر وګړی باید دغه حق ولري چې د خپل هیواد په سرحدونو کې دننه حرکت وکړای سي سفر وکړای سي او همداراز که وغواړي چې د باندې ولاړ سي دغه حق باید ولری چې ولاړ سي ستاسو په نظر آیا افغان ښځې د دغه حق څخه برخمنې دي
سلامونه تاسو قدرمن ملمنې او ټول اوریدونکو ته مو لکه څنګه چې تاسو هم اشاره وکړه یو حق دی چې په هر هیواد کې او هر وګړی لري چې خپل هیواد ته په ازاده توګه لاړ شي راشي کتنه او لیدنه ونه وکړي دغه افغانستان کې هم مثلا په لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه موږ هم بشري حقونه اعلامیه کې ملحق یو هم منلې هم تا ورته تعهد کړی خو متاسفانه په دې وروستیو کې هغه څوک چې افغانستان نه راوتلي دي دا جرأت نشي کولای چې بیرته لاړ شي او تر اوسه داسې څوک نه دي اورېدلي چې تللي به یې هغه یو څوک چې تللي هم دي بیرته په هوایي ډګر کې د راتګ په وخت کې ډېر ځورول شوي وي کیسې داسې وي چې ورته جنجال ډېر جوړ شوی و نو متاسفانه په دې وروستیو کې د ښځې په خصوص دا جرأت نه دی کړی چې هیواد ته بیرته لاړ شي
مننه ډیره اوس هم ګورو چې اغلی شایسته صافی له موږ سره وصل شوی ده بلې هو همکار وایي چې شایسته صافی هم له موږ سره وصل شوی ده د تلیفون له لارې شایسته جانې ډیره مننه چې تاسو وخت په ایستی او له موږ سره خبرې کوي د موضوع په اړه باندې خو تاسو خبر یاست چې د بشري حقوقو د نړیوالې اعلامیې له مخې هر وګړی حق لري چې په خپل هیواد کې دننه حرکت وکړای سي سفر وکړای سي او که زړه وغواړي د باندې هم د دغه سفرونو حق لري تاسو په نظر په دې ورسته کې طالبانو پر شوزو باندې ګڼ محدودیتونه وضع کړل. په هغو کې یو د سفر کولو محدودیت و چې شوزو شکایت کاوه چې په ځینو مواردو کې دوی په خپله یوازې پرته له محرمه سفر نسي کولی، او بل یو مشخص واټن دوی ته ټاکل شوی دی چې تر دغه زیات دوی یوازې له یو ځای څخه بل ځای ته نسي تلای. ستاسو په نظر دغه د نړیوالې اعلامیې له مخې چې ښځو ته حق ورکول سوی دی او ټولو انسانانو ته، دغه آیا ستاسو په نظر په افغانستان کې پر ځای سوی دی؟
ډېره زیاته مننه، سلامونه تاسو ته او ستاسو ګران مېلمنې ته او ازادي رادیو اورېدونکو ته او د ټولو مسلمانانو ته عبادت قبول وسي. مخکې دې ستاسو پوښتنې ته ځواب درکوم. زه غواړم یو وخت هغه خبرې وکړم چې دا زما غوښتنه نه ده، بلکې دا د ټولو د افغان مېرمنه او د افغان نجونو هرمان ایله ده چې د همدغې مبارک میاش په برکت الله جل جلاله طالبانو په زړه کې رحم واچوي او پرېږدي نجونو ښوونځي ته، پوهنتون ته او ښځو دندو ته ولاړ شي او ټول حق برابر ورکول شي ټولو انسانانو ته، ځکه حق هر انسان حق لري او خدای جل جلاله ټول انسانان آزاد پیدا کړي. دا چې اعلامیه ماده چې ویلي چې هر څوک حق لري په خپل هیواد کې حرکت د مدني فعالیتونه حرکتونه وکړي او داسې نور او کبانې وسي، هر چیز دا د انسان حق ده او د انسان زما په نظر شخصي هغې د حریم ده. هو هېڅ حق نه لري چې په هغه باندې محدودیتونه وضع کړي او هغه بندیزونه ورته ولګوي. دا خو اول هغې نه دي چې طالبانو دا محدودیتونه وضع کړي ده. تاسو خبر یاست ټول نړیوال خبرې دي چې طالبان څونه ډېر قید او بندیزونه د افغان ښځو باندې راوړي. دا چې هغه پرته له محرمه سفر کولی نه سي، تر یو هغې لک واټن او فاصله چې ورته تعین کړي دي، که هغه ښځه هغه نجونو هغه میرمن مشر ورور نه لري، که هغه میرمن خاوند نه لري، نو هغه څنګه کې زه ګورم زمونږ ډېر خپلوان چې غوښتل خپل هغې جوړې کړي نکاحه چې ولاړ شي خپل خاوند څنګه ته ولاړ شي، اخوا دوی هغې ته نکاحت نه ورکوي، زوجت خط نه ورکوي، وایي تاسو حق نه لري تر څو ستاسو خاوند باید دلته راسي او تاسو سفر کولی نه سي. او مخصوصا د کافري هیواد خو اصلا موږ تاسو ته هغه نه ورکوو که نکاحت، تاسو ولې د کافران هیواد ته ځي؟ تاسو څه حق لري که تاسو د دین نه خبر یې چې یو میرمن واده وکړي دلته اوسي او خاوند یې بل هیواد کې اوسي بهره بهر ووسی؟ دا خو ګناه لري په دین کې ویل، په اسلام کې ویل دا. او دا نور چې زه کوم یوازې دا د سفر محدودیت نه دی، د خپل د مکتب چې بند دی به یو محدودیت، د پانتون وظیفه، کلبونه، پارکونه او څوک آزاد تلل نسی باندې. تاسو شاید یو دوه هفته مخکې په تلویزیون کې ولیدل چې یو ځوان هلک د یو ګوشې لپاره چې په ګوش کې و هغه ووهل، او یو ښځه چې پرته له محرمه خپل یو وړکې نجلۍ سره تلل، خو داسې کوم ځای ته تلل؟ هغه خو لږ سفر و، لږ یو څو واټن هغه و، ولې هغه ووهل؟ تا ولې دا ښځه ایسې ده پرته له محرمه؟ خو تاسې خدای تاسو ته عقل ورکړي، تاسې که تعلیم کړي ده، که تاسو د اسلام خبرې، خو نو داسې ستونزه مه جوړوي خلکو ته، مخصوصا خپل هیوادوالو ته. تر کله چې د هیواد د بهر نه تاسو ته یو شی وایي چې یو ماده تعین شي، دوی خپله نه پوهېږي چې انسان هر څه حق لري، باید هر څه برابر ټولو ته ورکول شي. او که خلک د بهر نه ځي د مجبوري نه ځي، ځکه د هغه ټول حق د هغه نه اخیستل کېږي. هغه دونه ډېر تحصیل کړي، په شل کاله تحصیل کوي، خپل ځانه یو مبخي خپل ځان یو شخصیت جوړ کړی ده، دونه ډیر زیار وباسل، په سختي درس ویل دونه اسانه نه ده. بخصوصا په افغانستان کې خلک اصلا پیسې نه درلودل هغه وخت چې درس تحصیل کړی و، لکه ما غوندې زما ډیر په سختي خپل درس ویلی. نو هغه حق نه لري چې خپل ایواد کې کار وکړي، زحمت وباسي، هغه څه چې زده کړي خپل نورو ته، خپل خپلوان ته، خپل ایوادوالو ته زده کړي. نو که دا هغه ټول حقونه دي، هغه یو شروان واخیستل کېږي، نو خو مجبور دی هغه د هیواد نه وتښتي ولاړ شي، یا به بهر نه رسیږي ښه که نه رسیږي په لارې مړ کیږي، یا قاچاقبر غلا کوي، داسې نور ډېر ستونزه پیدا کیږي. او د دې وجه د دې سبب او د دې ریښه همدغې د طالبانو حکومت ده چې سمه نظام نه دي جوړ کړی تر اوسه پورې. اوس تقریبا 2.5 کاله کیږي خلک همداسې اوزګاره بیکاره تحصیل کرده خلک زمونږ په هیواد کې همداسې ماستر په سویه زه خبر یمه چې همدلته اوزګاره دی په خپل وطن کې، خو هغه مجبوره ده چې ولاړ سي وتښتي خپل هیواد نه، ځکه هغه زمینه نه مساعد کوي چې هغه در کار وکړي په خپل وطن کې کار وکړي. که ولاړ سي بل هیواد ته ولاړ سي هلته هم خو هغه زمینه ورته مساعده نه ده، مجبور دی که مزدوري کاري وکړي. زمونږ تحصیل، زمونږ زده کړه، زمونږ مهارت، زمونږ استعداد یوازې زمونږ په خپل هیواد په درته خوري، او مونږ ټوله غواړو یوازې نه که نارینه دي که ښځینه دي که نجونې دي، هر څوک غواړي په خپل هیواد کې اوسي، ژوند وکړي، خدمت وکړي، ځکه همدلته مونږ پیدا شوي یو، غواړو چې په خپل هیواد کې مونږ هغه وکړو، خدمت وکړو او زیار وباسو چې زمونږ هیواد پرمختګ وکړي. مګر نه، مونږ چې ګورو هره ورځ دا وضعیت له بد بدتر نه کیږي، خو تر کله پورې مونږ همداسې په دې شرایط کې اوسو. نور هیوادونه ته وګوره، نور خلک ته وګوره په کوم ځای کې رسېدلی، او افغانستان وګوره، او د افغانستان خلک
مننه
کوم وضعیت مونږ خلارو.
مننه آغلی صافی، زه بیرته تاسو ته راځم. آغلی همدرد، ستاسو څخه به هم په همدې تړاو باندې چې آغلی صافی خبرې وکړې، د طالبانو حکومت اعلان کړی و چې ښځې له شرعي محرم پرته نسي کولای چې له افغانستان څخه د باندې سفر وکړي. ستاسو په نظر دغه یو څونه مهمه موضوع ده، او څومره خنډ یې د ښځو په ژوند کې رامنځته کړی دی؟ هغوی چې شرعي محرم کېداس چې ونه لري، یا که یې لري هم د هغوی سره مخالفت لري، او د هغوی څخه بیریږي، د هغوی د بیرې څخه چې تاوتریخوالی ورسره کوي، د دا ډول ښځو ژوند څومره له خطر سره مخامخ دی، یا څومره ستونزو سره مخامخ دی؟
تاسو وګورئ، د شرعي محرم موضوع چې ده، هغه هم د شریعت د لحاظ نه په هغه زمانو کې مطرح شوي وه چې هلته به کله ښځینه مثلا په لرو ځایونو ته تللې، او لارې ډېرې ناامنه وې، ځمکني سفرونه وو، او د تیارې د لارې دا سهولتونه نه وو. اوس خو تیاره یا میمنې چې پرواز کوي، دا یو امن سفر دی چې بې محرمه هم هېڅ مشکل پکې نشته. او دوی چې دغه مسایل مطرح کوي اصلا د شریعت پر اساس نه دي، دا اصلا د ټولنې د ښېګڼې او دې په اساس نه دي. لکه څنګه چې زموږ خورا مورته اشاره کړه، یو ډول محدودیتونه دي چې د هرې خوا نه فقط په ښځو باندې وضع کیږي، او ډېر زیات هم هغه اساس ته چې وګوري سړی، هدف ته چې د دوی څوک وګوري، هغه سیاسي تعامل په ارتباط دی چې کله دوی د ټولنې سره سیاسي تعامل کې وروسته راشي، یا خپل اهداف او مقاصد ته ونرسیږي، بیا یو نوی یو تازه محدودیت په ښځو باندې ولګي. متاسفانه ښځې ډېرې زیاتې قرباني دي په دې وروستیو کې. ښځې پرېږدي ټول د افغانستان خلک یوازینۍ لاره چې دوی د ژوند لپاره پیدا کړي نظر کې نیولې، هغه د هېواد نه بهر کېدل دي. د افغانستان ټول وګړي غواړي د افغانستان نه بهر لاړ شي، ولو که نږدې ګاونډی هېواد مې خو چې دوی وطوانی گیب که سرپناه ولری، دوی ترجیح ورکی چلارش یوال تخپل جوان پایل کری. ایلات یه داده چه افغانستان که ده هر اخوان محدودیتون ندید بی و سمده ده محرم موضوع تا سخپل فکر رو کری، یا میرمنه چه خوان ونه لری، ورور ونه لری، چوک زن سر وقتی محرمی بوزی، بیا چه ده یو لری هواد نه افغانستان تزی یا بیست بیار نرازی، دغه د ټیکټ مسله ده. مثلا چوک زن سر وقتی بویزی چه ترازه مسر محرم وسه تاسو زه خپل یواد نه لیدنه او کوم یانار شم، تاسو په یوه پیواد کې د نن د هر چا کورنۍ پاتې دی، هغه باندې خوبات راځي، او څوک باید ازاده نه وشي کړی لار شي دیدن ور سره وکبیر تر راشي. خپل یواد خو خپل مور باندې هر چا ترزښت لري، یا څوک غواړي چې ولو که هر ضرورت یا هر احتیاج پر اساس دوی د یواد نه بهر وسي. دا اوس نیمایي خلک چې تللي دي د طالبانو اتخوانۍ دوره وریاده و پوهېدل چې په ښځو باندې بیا محدودیتونه وضع کېږي، ښځې بیا تعلیم ته لاسرسی نه لري، وظیفې ته لاسرسی نه لري، نو ځکه د هېواد نه بهر شو کینی ټولو به د مرګ خطر هم نه حس کول. خو دغه خپله محدودیتونه دا هم یو ډول تدریجي مرګ دی چې په خلکو باندې راځي، او د ژوند په ځای دوی مثلا نعم ژوند نن ده په تر وضعیت دی چې خلکو باندې دومره محدودیتونه دي. تاسو په خپله په تلویزیونونو کې وینئ چې هغه معلمین ښځینه معلمین چې پخوا به مکتب کې درس ورکول معلمې وي ښوونکې وي اوس د سړک په سر ناستې دي او د خلکو بوټونه برس کوي. هغه وضعیت وګورئ. ده تاسو څه فکر کوئ د افغانه ټولنه پرمختګ په لورې روانه ده او کوم بل لور ته؟ آیا څوک چې د یو ټولنې د حاکمې ډلې په توګه راځي او ځای نیسي قدرت نیسي د هغې مسؤلیت څه دی؟ مسؤلیت یې دا دی چې ټولنه د یو پرمختګ په لورې بوزي او که شاته یې پرېږدي یا یې شاته بوزي. اوس افغانې ښځو وضعیت چا ته معلوم دی؟ څوک ورته اندېښنه لري؟ باید مسؤوله کسان یعنې د حاکمې ډلې معنا دا ده چې دوی مسؤلیت احساس کړي. متاسفانه دوی د افغانو ښځو په برابر کې مسؤلیت نه احساسوي، بلکې هغوی نه د یو وسیلې په توګه استفاده کوي خپل سیاسي تعاملاتو کې، چې دا خپله باندې یو غټ یو د تاریخ جبر به یو دا به په تاریخ کې ثبت وي. زه یو افغان مېرمنې په توګه هېڅکله د طالبانو دا محدودیتونه دا زجر دغه فشارونه چې افغانو ښځو باندې وضع کړي دي دا بس ما نه هېر نه شي. یو ښځه وخت چې شرافتمندانه وظیفه لري زی او خپل کورنۍ ته خدمت کوي او یو حلاله معاش یا عاید لري دا ښه وضعیت دی. او که دا چې هغه ننوایي تر څنګ د سهاره نه کینی تر مازدیګره چې یو پنځه شپږ ډوډۍ وچه پیدا که نورو شیانو نه هم تېره ده او هغه بیسي بیا هر نامحرم ته یې لاس اوږد وي او دا ورته خیر غواړي. دوی ټولنه کومې خواته بوتله؟ د دوی مسؤلیت د دغې ښځو په برابر کې څه شی دی؟ دا ټول هغه پوښتنې دي چې زموږ په ذهن کې پاتې دي. دغه اوس امنیت شورا یو ناسته ونیوله، د هغې نتیجه هېڅ معلومه نه شوه چې دوی څه وکړل. زموږ ټولې سترګې بین المللي ټولنې ته دي، بهرنیو هېوادونو چې افغانستان په سیاست کې دخیله دي هغوی ته هم سترګې دي چې د دوی تصامیم څه دي. امنیت شورا او کله چې د دوی ښځینه کارکوونکې په کور کېنولې، دوی وروسته د هغې نه بیا یو ناسته ترسره کړه. ولې مخکې د هغې نه دغه ناسته نه ترسره کېدی؟ کله چې افغان نجونې د خپل اساسي حق نه چې هغه تعلیم ته لاسرسی دی د هغې نه پاتې شوې او محدودیت ورباندې وضع شو، کله چې افغانې مېرمنې د دندې ته د تلو نه بندې شوې او باندې محدودیت وضع شو، ولې دا ناسته نه ترسره کېده؟ اوس چې ترسره شوه پایله یې څه ده؟ دا د بند دروازو تر شا ناسته وه، ولې اوس پایله نه اعلانېږي؟ موږ ټول منتظر یو چې د یو خوانه یو مثبته خبر واورو. متاسفانه د افغان ښځو په استباد باندې ډېر دغه دوه نیم کاله وشو چې موږ فقط او فقط بعدې خبرې محدودیتونه فشارونه او دغه ګورو، نور موږ هېڅ ونه اورېدل. دغه اوس پسرلی پیل شو، موږ سترګې وي چې د یو خوانه به یو فشار وارد شي، یو مصلحت به وشي، یو ناسته به وشي، یو افغان نجونې به خپل مکتبونو پوهنتونونو ته لاسرسی پیدا کړي. مګر متاسفانه بیا هم داسې خبر پیل یا نشر نشو.
ډېره مننه آغلی همدرد. آغلی صافی، ستاسو څخه به بل پوښتنه وکم چې تاسو مخکې هم یادونه وکړه په ټولنیزو رسنیو کې یو ویډیو خپره شوې وه چې په هغه کې د طالبانو د حکومت امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت یو طالب یو ټکسي ودراوه او بیا یې یو ښځه چې دغه ټکسي کې له یو ځای څخه بل ځای ته تله هغه کښته سوله او د طالب د ټکسي چلوونکي په څپېړه ووهه. دغه پیښه پر ویډیو باندې ثبت شوې ده، خو کېدای شي چې دا ډول نورې پیښې هم سوي وي. ستاسو په نظر دغه د ټکسي چلوونکو یا هغه خلک چې د ترانسپورت په بخش کې کار کوي د هغو پر ژوند باندې څومره ستونزه رامنځته کوي؟ ځکه چې ښځې خو د دغه ستونزې سره مخامخ دي، اما طالبان هغه خلک هم کېدای شي تر فشار لاندې کوي چې دغو ښځو ته ترانسپورتي خدمات وړاندې کوي.
دقیقا دغه ښکار خبره ده که موږ د یو نګانه وګورو چې د انسان د کرامت نه چې دینه بې عزتي کوي انسان لپاره طالبان که هغې امر بالمعروف نهی از منکر ده هر یو چې ده د حق نه نه چې ده چا په مخ کې ووهي هغه تسپېره ده خپل یو ګناه ده او بل دا چې دونه ډېره زیاده اغېزه کوي دا تاکسي چلون دوی باندې ځکه هغوی د هماغه طریق خپل عایدات او خپل هغې روزمره کار چې کوي هغه چمتو کوي خپل کورنۍ تیسي که دا موجودیتونه دوی وضع کوي چې تاکسي چلوونکي ته وایي او نور ترانسپورتي خلک ته چې تاسې ښځینه پرته له محرمه وینسي او دا خو یو دا خو خبره کړې ده او بل خبره دا دوی هم کړې ده امر بالمعروف نهی عن المنکر چې هغه وکړي نور په خپل هغې تاکسي کې راډیو او کوم سندر دا شیان هغه مه پرېږدي دا د یو د یو تاکسي چلوونکي او د یو ترانسپورت هغه شخصی تا حریم ده دوی حق نداره چې دا خبرې وکړي د اسلام نه زه هم خبر یم تاسې هم خبر یې دا امارات وایم نو ولې تاسې دونه فشار او دونه د اسلام نوم بدوي چې خلک اسلام نه په بده سترګو وګوري او د اسلام نه وتښتي همدا چې تاسې ډېر فشار راوړي د اسلام د نوم نه استفاده کوي چې داسې کار ونه کړي هغه سې کار ونه کړي اخوا مزي دا حرام ده دا حلال ده دا ټول خلک پېژني هر څوک خپل ځواب ورکوي هر څوک په قبر ولاړ سي که جنت ته ځي که بهشت ته ځي او که دوزخ ته هغه د هغه عمل تعیین کوي نه تاسو طالبان چې تاسو داسې ظلمونه او تاسې دونه فشارونه راوړئ چې خلک د دین نه بېزار کوي او خلک د اسلام نه بېزار کوي او د اسلام نوم بدوي اسلام ډېره ښکلې سپېڅلې پاکه دین ده چې هېڅ کله د انسان باندې ظلم نه دی کړی حتی حضرت محمد صلی الله علیه وسلم که هغه ښځې د هغې کله چې هغه سبایي جماعت ته تلل هغه باندې خاشاک د شیان اچول دې ځلې م دا کار تکرار کړ څلورم ځل هغه نه و بیا یې پوښتنه وکړ ولې وایي هغه ناروغه ده د هغه عیادت ته ولاړ دا اسلام دغسې دین ده هغه بیا هغه ښځه اسلام ته مشرف شو نو که هغوی کوم اسیر هم نیولی وو د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په وخت کې هغوی داسې ظلم نه یې کوله هغه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم او د نورو صحابي او د نورو یارانو دا سلوک چلند صداقت امانت رښتینوالی او دا خرج سلوک چې لیدل هغوی مستقیم اسلام ته هغې اسلام قبول کول او په اسلام کې مشرف کېدل د دې کارونه او د دې چلند د دې طالبانو سلوک دا ښایي چې خدای نخواسته اسلام ډېر هغه بد یو دین ده هر کال چې موږ کتل په نړۍ کې په هر هېواد کې دونه ډېر خلک مسلمان کېدل تر کله چې دا طالبان په امارات ته راغلي موږ تر اوسه هېڅ یو څوک نه لیدلی چې د اسلام په دین کې اسلام ته راشي او اسلام ته مشرف شي ځکه دوی اسلام نوم بد کړی ده هغه خلک چې مسلمان دي د مسلمان نوم بد کړی ده زه دا وایم چې تاسې ولې کله چې غواړئ یو قانون عملي کړي او یو قانون چا باندې تطبیق کړي اول تاسې خپل ځان باندې تطبیق کړي قانون داسې نه ده د عام او خاص ټولو باندې یو شان وضع کېږي دا چې نه هغه څوک چې مظلومه ده هغه باندې تاسې قانون تطبیقوي هغه څوک چې تاسې ورباندې زور نه لري هېڅ هغوی ته نه وایي
اغلی همدرد ستاسو څخه به په همدې تړاو باندې پوښتنه وکړم کله چې ښځې له دا ډول ستونزو سره مخامخ وي موږ ته په ډیری مواردو کې ښځو ویلي دي چې دوی غواړي دفتر ته ولاړې سي خو ټیکسي ورته نه درېږي ځکه چې هغوی فکر کوي چې که دوی پورته کې او ترانسپورتي خدمات ورته وړاندې کړي طالبان به یې ودروي او ورسره به بد چلند وکړي یا به یې بندې کړي د ټیکسي چلوونکي د دوی په وینا باندې د بیرې په خاطر باندې ښځو ته ترانسپورتي خدمات نه وړاندې کوي ستاسو په نظر دغه څومره لوی خنډ دی د ښځو په ژوند کې
دقیقا چې لوی خنډ دی لکه څنګه چې تاسو مو ویل دا هیڅ وخت یو څوک مثلا ټیکسي ډرایور دی دې ته سره نه کوي چې یو مېرمنه پورته کړي ځکه چې هغه خپل ورسره په لانجو پاتې کېږي اول خو دغه ټیکسي ډرایور خپل یو مشتري د لاسه ورکوي ځکه د ټولنې نیمایي نه ډېر نفوس ښځینه دي نو کله چې دغه محدودیت خپله د ټیکسي ډرایور ته څومره یو لوی خنډ کېدلی شي خپل مشتري د لاسه ورکوي بل خبره دا ده چې دغه مېرمنې بالاخره څه وکړه یو څوک شته چې د دوی غږ واوري په هر برخه د ژوند کې چې دومره محدودیتونه یې بالاخره به څه وشي وګورئ یو مېرمنه چې د مالی وزارت کارکوونکي وه هغې ته وویل شو چې ته لاړه شه او د خپل کور یو نارینه د معرفي کړه چې راشي او دلته ستا په ځای کار وکړه اوس که دغه مېرمنه تاسو فکر وکړئ په خپله کورنۍ کې دننه کوم نارینه ونه لري بیا دا څوک معرفي کړه د ځان په ځای او دغه بل څوک چې معرفي کړي ته څه ګټه رسیږي، د دې د کور متکفل کیدلی شي کنه. یو عجیبه پریکړه د افغان ښځو په ارتباط کېږي چې سړی بیخي ورته ایران شي، چې اوس دغه کومه ډله دې ته متوجه ده کنه، نه چې دا به څه پایلې ولري بالاخره دا کومې پریکړې چې کېږي. آیا افغانستان یوازنی هېواد دی چې په دې کې مثلا اسلامي نظام جاری دی، او آیا دا اسلام نه وای راغلی افغانستان ته؟ کو کلونه مخکې مونږ مسلمانان و الحمدلله، او بل دا چې دغه د نورې نړۍ د نورې هېوادونه د زموږ ګاونډي اسلامي هېوادونو ته تاسو وګورئ چې د هغوی کاري نفوذ څومره فیصلنه یې ښځینه تشکیلوي، پاکستان کې، په نوره، په انډونیزیا کې، په ایران کې، په عربو کې، په ټولو اسلامي هېوادونو کې چې تاسو وګورئ ډېره غټه سلنه کاري نفوذ ښځینه تشکیلوي. نو ولې په افغانستان کې وضعیت بل شان دی؟ ولې افغانستان کې دومره محدودیتونه دي؟ دا محدودیتونه به افغانه ټولنه بخصوص ښځې کومې خواته بوزي؟ تنه د محرم موضوع په ترافیک او په دوکې نه، بلکې دوی کاري دغه کې کله چې کار کول، بشر دوستانه مرستې رسولې د ولایاتو ښځو ته، دوی نه دا غوښتنه کېده چې ته د کور یو نارینه هم در سره راوله د محرم په توګه. خو دوی ته چا فکر نه کاوه چې دغه ښځه محرم لري، دا څوک چې ځان سره راوړي دغه خپل یو څلور افغانۍ معاش به هم د هغې سره نیمایي کوي، نو طبعا ځکه څوک چې ته راولي که د کور کس دې هم او که د بهر نه هم وي، هغه مجبور دی خپل کار پرېږدي د کور نارینه او تا سره محرم په توګه لاړ شي دندې ته چې ته بشر دوستانه مرستې رسوي کورنیو ته، او د دفتر په موټر کې هم ځې امن مې، مګر بیا هم ته باید محرم ولرې. نو دا محرم د کومه شي؟ دا محرم به خپل کار پرېږدي کو بل څوک په کور کې محرم نه لري، بل څوک به ځان سره د محرم په توګه بیایي؟ ډېری ښځنه ما واورېدل چې بیخي پردي نارینه د محرم په توګه به ځان سره بیول مجبوره وي، په کور کې هم نارینه نه یا خپلې دندې نه بیا وځي. ډېر ستونزې را پورته کېږي د دې مسایلو نه. تنه هغه ښځو ته باید ته نه ګورو چې هغه په کور کې ورور لري، بیا یې ورور ممکن بله وظیفه ولري، دنده ولري، درس ولري، هغه ونشي کړی. یا خپله وګورئ افغانستان کې متاسفانه د جنګونو څومره ښځې او مېرمنې بې سرپرسته کړې، دې ته څوک متوجه دي چې څومره ښځې بې سرپرسته دي؟ دا بې سرپرسته ښځې محرم د کومه که؟ دې ته هېڅوک د هېچا پام نه دی، فقط رازو او محدودیتونه وضعه کوو، په دې پسې نه ګرځو چې د دغې محدودیت تر شا څومره خلکو ته صدمه ورسېده، څومره خلک د فشارونو سره مخ شو، زموږ مسؤلیت د دوی په برابر کې څه شی دی؟ په دې پسې هېڅوک هم نه ګرځي. متاسفانه دغه وضعیت ډېر زیات د اندېښنې وړ دی.
مننه آغلی همدرد. آغلی صافی، مخکې ستاسو رابطه له موږ سره قطع شوه، زه غواړم چې ستاسو څخه بله پوښتنه وکم. هغه په دې برخه کې چې د طالبانو حکومت وروسته اعلان وکړ چې دغه کس چې یو ټکسي چلوونکی په چپیړه وهلی و هغه ونیول سو، خو وروسته دغه راپور موږ نه دی ترلاسه کړی چې آیا هغه مجازات سو کنه او آیا هغه خوشی سکنه. خو عاقف مهاجر وویل چې شدی له محرم پرته د اته او یا کیلومتر پورې د تاک اجازه لري او تر هغه زیات نه. ستاسو په نظر دا ډول ورته کیلومتر یا واټن ټاکل د شوزو په ژوند کې څومره خنډ رامنځته کوي، او دا به څوک ټاکي چې څومره مزل شوزو کړی دی؟
کدا اګه صاحب دا خبره کړی دا چې موږ غوونیول کتاسو ونیول ولی په رسنۍ دي کتاسو په خبرونو په تلویزیون شو سوشل میډیا کې کنه نو تاسو هغه سره څنګه چلونو کړ؟ دوی هر ځل امداسي کوم نظامی خلق د مخکې نظامی خلق دي ک په حکومت کې ملکی وو ک نظامی هر څوک همداسي په یو بهانه کې وغوینول د باول یا وحل یا شکنجه هري هغه ظلمونه ور باندې کول، بیا ورسره ویل چې موږ اشتباه کړی ده. دا خوني کې تاسو هر یو واخلي او ورته تصور کې په خپل ځای هر څه ور باندې وکړي، بیا وایي چې موږ اشتباه کړی ده، هغه خلک نه ده یا هغه د نظامی نه او د ملکی نه. د همدغه په بهانه کې ډیر نظامی او مقاومت او فعال مدني هر څوک هم د سی پی او باندې نیولې ده، او زیاتره تاسو خبرې چې شکنجه کړې ده وی بخي روک دي تر څو میاشتې روک ده، نه خاري نه خنو چې وی چې دا ژوندۍ ده کمره ده چې او دا خبره چې دا مرکز کړی چې مونږ غي نیولې دا بیا به تم خوشی کړی دا کومه ده دا یو وازی یو خبر خبره سو چې و هغه نیولې په کوم مشتبه کې تاسو ول ول هغه و هل چې دا غیب انساني کرامت یو به تر می وکړ او دا چې دا و هل نو تاسو چې دون کلوات او فاته واتن ته خزو ته تعین کړی دا آیا تاسو خبر یست هغه خزه چې کال لري دا کار سونه ځن کې یو تر کوم ځای پوریا خزي خو نه کې چې مونږ یو واتن ورته نکو اوس جهان اوس ټکنالوژي پرمختګ کړی دا مونږ بل هیواته زو د مو تجارت پیشه خزسته چې غواړي بل هیواته زی هغه سره محرم نسته نو کوري نسې یو نور څوک دان سره وړي چې دا غي دا ټکټ نور مصرف د شانه غي کوري نسې چې برابر کی خو زه دا وایم چې تاسو کوم یو قانون او کوم یو ماده او کوم یو حکم صادر کوي باید د هر نگار نه تاسو غوړ وکړي وګوري آیا زمونږ خلک زمونږ هیواته واڅ دا قانون مته کومګه او یدا دا حکم صادر کو آیا دغه توان لري موږ کولی سو دغه باندې تطبیق کو ولې د یوازې یو نه کنه ګوري چې کولی سي کنه کولی سي باید دی خلکو باندې تطبیق سي اغم یوازې خزنه باندې ولې خزنه خدای پیدا کړی نه دا خزنه حتا نق نه لري تاسو د څه نه پیدا سوی دي او تاسو مور خور هیڅ په ګور کې نه دا که تاسو د خپل د میر د هي عمتنان هي ودوال او خزینه نار انجنو او میرمن سره داس سلوک او داس چلن کری چلن کوي تاسو دا خود تاسو دا اخلاق سلوک دا خای چې تاسو ګور کې هم داس چلن سلوک خپل خز خپل خور خپل نور خپلوان سره هم داس بد سلوک کوي دوی خپل ځان وای چې موږ د شریعت او موږ د قانون په کوم یو د اسلام د نگانه موږ دا کار نه کوو کوم حدیث کوم آیات موثق راغلی هغه تاسو ولې پېښ نه کوي که تاسو د حدیث او د قران د آیات خبرې کوي خو موږ تختاره کې موږ هم قبول کوو د دوی هر عمل د دوی هر پیښه هیڅ یو د اسلام مطابقت نه لري او د اسلام د هغه نه دی اخیستل کېږي دوی یوازې خپل کوم یو چې قانون او کوم یو چې دوی زه غواړي اماغه د خلکو باندې امریکایي د دوی یوازې امداد په ژبه ویل دا او کده د خزو د حقنه مکان وګورو هغه وای چې مونږ وو مکتب خلاص وو که مونږ وو هغه کو خزو ولر سي دنده ته د خبره خوښنه ده کړی یوازې په هغه دی په ژبه دی او په عمل نه ده د دوی کارونه د عمل یوازې هغه بد سلوک او بد چلند چې د مظلوم خلکو باندې کوي او د بیچاره خلک باندې کوي او نظامی مقاومت او فاعل مدني خزو انجنو دوی باندې یوازې دوی زور رسیدلی بس د دوی راتک زما په نظر ز په کابل په افغانستان که مرکز مقصود په کابل کې د دوی چې بختل رواوی چې موږ فتح کړی د کابل زما په نظر یوازې د خزو هغه وو چې دایره سي او کابل فتح کې تو ظلمونه خزو باندې کې چې مخکې شل کلام داسې ظلمونه کړی وو زه هغه وخت نه وم خو ورکه زما مور خبرې کړی چې د سې ظلمونه دوی تاغه وختم 15 کال پورې نه خزه پری خوده چې وظیفه تلارسي او نه انجنیر پری خوده خوندې تلارسي او اوس دې عمل نه معلومیږي اوس هم د دوی پلان امده غري چې خزه باید پکور کینی انجنیر باید پکور کینی او بيخي تعلیم بنده او خزم باید چې تولان نسی او کبان دي د بازار تم دي دغه باید خوان ولارسي کا اورور اسی اورونه ارسو چې تا لارسي کا لارسي پرته لمره محرم لا ولارسي نو تاسو د افغانستان د وضعیت نه خبرې موږ د نور هیوادونو غوندې داسې پیشرفته او مترقي هیواد نیو زمونږ هیواد نه ده چې هر شی سهولت زمونږ سره وو زمونږ ډیر خلک شمه نو سي چې هر شی آنلاین وخت او غواړي چې خپل غي سونه رسکي نه زمونږ خلک ډیره فقیر بې وزه خلک دا ډیره په دغه جنگونو کې په افغانستان کې دونه ډیر جنگونه سوی دا ډیره خبرې دي د خبرې نه او دا جنگونه هم ډیر خو کبله ده چې خلک خپل وور خاون ډیره خپل اغیر لاس ور کړی ده نو دوی څنګه وکړي د کوم ځای د ګور نه واخلي او بس خپل خاون د خپل پور چې راسي موږ په بازار ته خو زه وایم ډیر خبرو کې هیله کوم دوی ته ډیر ما ویلې په هر مرکه کې بیا مرته وایم خیر ده د خدای لپاره تاسو لکم قانون کوم حکم صدر کوي ډیر پاملرنه وکړي ډیر غوړو کې چې ما زار ورکوي به وځو خلک ته مخصوص د افغانستان خلک چې د رنج باسلې دونه تکلیفونه ګاللې دونه غي ستونزې دوی ګاللې او ستونزې سره مخ دي نور ما ورکوي دوی ته دونه درد
تر کله پوری دونه در دوی ته ورکوي تر کله پوری دوی مهاجرت کوي ولر سی بل هیوادونه خدا موږ د همدغه هیواد موږ همدغه هیواد موږ هیواد چې موږ ته ونه وسو درته کارون کنو چې ته بولار سو
مننه اغلی صافی اغلی همدرد استاس خدغه پښتنه کومه لکه ځینی کیسې چې تاسو زموږ پر راپورونو کې هم اوري او هغه خلک چې موږ سره خبرې کړې دي د افغانستان څخه د نن شدي دوی ډیری وختونه د خپل کیسې کوي او شکایتونه کوي چې څه ډول د دوی مخه نیول سوی ده چې دوی په افغانستان کې د نن یاد باندې سفر وکړای شي تاسو په خپل دا ډول کیسې اوریدلې یا لیدلې دي چې موږ اوریدونکو ته په اړه وایست
بلې دقیقا دا ډول کیسې خود خپلوان او د دوستان نه د افغانستان نه اوریدل اورو او لکه څنګه چې تاسو اوریدل ظریفه غفاره چې کله تللې و هغه خپل مصیبه کې ویله چې کله به تر تک وخت کې دی په وای دګر کې زوول شوی و نو دا څه کیسې متاسفانه ډېرې دي بلې دقیقا چې د خپلوانو د دوستانو نه یاورو میرمنې داسې قصې لري چې اصلا زړه نه خکوي چې د کور نه بهر شي ځکه د کورنۍ خلک کورنۍ وګړي هم ورته وایي چې د دې نه چې تاسو د دومره ستونزو سره مخ کیږئ نو ښه دا ده چې تاسو په کور کې پاتې شئ دوی ډېر هڅه کوي چې کور نه بهر لاړې نه شي او که بیا زیان دغه مشکلات متاسفانه ډېر ورسره مخ شوي دي کله چې دوی غواړي چې یو خپل ډاکټر مسله یې یو جدي مسله سره مخشيات ته ما اوریدلې چې خپل غواند الکه د محرم په توګه معرفي کړی د ځان سره به ولای دی او د خپل غسوده پرې مشکلات سره حل کړی ده دا سوزي متاسفانه خبرته د لوی خند کې د لایشي کله چې یو خزه وغواړي چې ډاکټر ته لاړ شي په یو اسراری حالت کې کله چې یو میرمن وغواړي چې یو عادل سودا په سیلاره شي په کور کې یو عادل سودا کور د یات څخه په کې ضرورت پیخیږي وخت چې غواړي لاړ شي یو عادل خو به مونږه وخت چې عادل سودا په کار وایي به د ډاکټر مسله و مونږ وځلې یو ټاکسي راوغوښته و هغه کې به کیناستو لا وړو مګر اوس متاسفانه په کور کې یو یاد و ناري نه یې هغه په کار کې بوختي یا دند تتللی نو دا خزی به دا دغه ستونزې تر قملای زنه پیغام چې دغه مادیتونه به څو پوری خدای وکړي چې د یو خوان روخنۍ راشي او دغه قصې چې دی د جهالت قصې دی اصلا تاسو باور کړئ دا هیڅ ځای کې ځای نه لري په هیڅ ځای کې د تطبیق وړ نه دی دا قصې چې دلته چاته څوک یې هغه یا تا ورته رانیږي خاندي چې دا څه رقم خلک دي چې دا رقم فکرونه لري متاسفانه دا بیخی ټولنه روسته پاتې کوي او خزو او کورنۍ ته فشار ورډول ستونزې جوړول دا د یو حاکم نظام چې دوی ځانته نظام وسویات چې دوی د دوی یعنی مسؤلیت نه دی د دوی مسؤلیت دا دی چې ټولنه کې اسانتیاوې برابرې کړي د ټولنې خلکو ته باید سهولتونه ډېر شي آرام ژوند ولري خو متاسفانه موږ بل لوري ته روان یو او دا چې دغه ستونزونه به څه رقم او کله خلاص شو دا نو یو وضعیت دی تاسو ولیدل چې تیره دوره کې د دوی 15 کاله موږ قرباني شو زه یوه دغه قرباني جون نه وم چې په ښوونځي کې مې مثلا ښوونځي ته مې لاسرسی نه درلوده او بیا زه په ډېر مشکل سره ورسته د دوی د دورې نه وتوانېدم چې درې کاله یې جبران کړم مګر دوه کاله یې زه ورسته پاتې شوم او هغه خلا تر اوسه پورې زما په ژوند کې زه یو هغه وینم یو غټه خلا وینم چې رامنځته شوې وه نو اوس هم دوی وایي چې موږ یو اتیر نظام کې دوی وایي نه چې یو سیستم جوړو خو 15 کاله دوی ونه توانېدل چې دا سیستم جوړ کړه لکه دوی چې غواړي خو هغه وخت همدغه څه د خزنه استفاده کوله د دې په نوم باندې خپل تعاملات کې یعنی استفاده کوله او اوس هم دغه د 2.5 کال وشو دوی ونه توانېدل چې یو نظام جوړ کړي یو سیستم جوړ کړي د خزو د نجونو لپاره چې دوی هم مکتب ته لاسرسی ولري پانتونونو ته هم دند ته نو دوی خپل باندې په دیو لوري نه خای چې دوی خپل ضعف برملا کوي چې دوی تر اوسه ونه توانېد چې یو سیستم جوړ کړي کوم سیستم چې دوی غواړي او نوم یې شرعي سیستم ګدي مکتب کې په خوام شرعي سیستم وو د مسپښین مکتب ته تلم او لکان سار تلل زموږ په دوره کې به هیڅ څلک نو او د لکانو په دوره کې هیڅ نجلکۍ نه وه هغه یو شرعي او ښه
تحصیلی نظام او چې موږ زده کړې پکې وکړې او تر اوسه پورې ښه په شریعت برابر میرمنې یو او فارغ شوې یو او خپل لاره مو نیولې ده. خو هغه سیستم چې دوی نه مني نو خپل سیستم یې څه شی دی، بدیل یې څه شی دی، ولې دومره ځنډېږي؟ آیا دا د دوی ناتواني ده چې دوی په دوه نیم کلونو کې ونه توانېده یو سیستم جوړ کړه، کوم سیستم چې دوی غواړي؟ دا څومره نور غواړي چې دغه میرمنې او دغه نجونې د تحصیل نه وروسته پاتې شي؟ دا په خپله باندې ښایي چې دوی سیستم سره مشکل نه لري، سیستم شرعي سیستم دی، خو څه شی چې دوی غواړي هغه د ښځو د حقونو نه په خپل سیاسي تعاملات کې سو استفاده ده. په نن دومره وخت دوه نیم کاله یو سیستم نه جوړېږي، د دې سیستم به بلاخره څه شي؟ خو یو سیستم به چې په هغې کې به نجونې بیلي هلکان به بیلي. خو پخوا خو هم دغه سیستم و، د نجونو دپاره ښځینه معلمینې وې، د هلکان دپاره نارینه معلمین وو. اوس هم که دوی یو څه سیستم را وباسي خو همدغه شی به وي، نو بل به څه شی و؟ که دوی خو کومه معجزه نه کوي. پخوا خو هم همدغه سیستم و د زده کړې دپاره، او چې دوی هم جوړ کړه د دې نه پورته څه شی نه شي جوړولی. نو ولې خپل وخت ځای کوي؟ ولې د افغانو ښځو او نجونو په ناامیدۍ باندې ور زیاتوي؟ ولې دوی دغه یو اساسي حق دی، دې ته د لاسرسي نه ښځې او نجونې محرومي؟ د دې پایله به څه وي؟ راتلونکي کې به ښځینه ډاکټره څوک وي چې د دوی میرمنو ته تداوي وکړه؟ دوی میرمنې او کورنۍ چیرته دي چې دوی د افغان ټولنې د پرمختګ په قصه کې نه دي او پروایې نه لري؟ واضح خبره ده چې د دوی کورنۍ اتمن په بهر کې دي، ښه سهولتونو ته لاسرسی لري، او د عام او بیچاره خلکو مسؤلیت دوی نه احساسوي.
مننه آغلی همدرد. آغلی صافی، استاس څخه بیا هم د دغه محدودیتونو په اړه باندې پوښتنه کوم چې طالبانو له محرم پرته د ښځو پر سفر باندې لګولې دي. کله چې ښځې له محرم پرته سفر نسی کولای، ستاسو لکه تاسو چې هم مخکې ویل آغلی همدرد، هم دا ډول نورو ډیرو خلکو ګڼ غبرګونونه و دغه محدودیتونو ته وښودل، او دا غبرګونونه تر اوسه پوری نه دي توانېدلی چې د طالبانو پریکړه دي بدله سي. ستاسو په نظر طالبانو ولې پر دغو غبرګونونو باندې غوږ نه دی نیولی او دغه پریکړه یې بیرته نه ده اخیستې؟
خو د دوی غوښتنه، د دوی زور زیاتي او د دوی بندیز همدغه دي چې دوی نه غواړي چې د دوی کوم قانون او کوم حکم چې دا صادر کوي، دوی طالبان صادر کوي، چې هغې کوم تغییر تبدیل که فشار د هیواد نور هیوادونو باندې راوړي، دوی نه قبل کوي. او دا وخت هم دوی ویلي وو چې نور هیوادونه او سازمان او دا اروپایي هیوادونه حق نه لري چې زموږ کوم حکم صادر کړو او یا کوم قانون به جوړو. دوی حق نه لري زموږ په دغه سیاسي کارونو کې مداخله وکړي. دا دوی خبره نه ده چې د هر قانون جوړول دونه اسان هم نه دي. که جوړ سي ډېر هغه زیات وخت نیسي، او زموږ قانون هر شی سم وو. او دوی غوښتنه دا ده چې مخکې چې طالبان همداسې ښځې په کور کې ناست وو، نجونو په کور کې ناست وو، چې کور کې واوسي، د دوی بیرون وتل او اصلا حرامه ده، باید ځبانې نوځي، یا دوی یا د کور یا د کور د په خبرو باندې دا راسي ښځې باید سم وو. دا د دین خبر نه ده. کدای دوی واقعیا قرآن ویلی دي، که دوی واقعیا د شریعت دین خبر دي، چې موږ په اسلام کې ډیره تکړه بااستعداده ښځه درلوده او ډیر کارونه هغوی کړي وو، لکه خدیجه کبرا، عایشه صدیقه. دوی ښځه دي چې نوم لري، او د ښځو د افغان میرمن ښځو او د مسلمان ښځو هغوی دوی ښځه الګو دي، او موږ د هغوی نه الګو اخیستلې ده. چې دا حکمونه او داسې بندیزونه چې دوی صدر کوي، اصلا د دوی آگاهي او د دوی معلومات، د دوی علم دانش لږ ده. خبره نه ده که دا دوی واقعا د دې سطح تحصیل تعلیم دوی جیګه وو او دوی خبره وو. هېڅکله داسې خبره نه ده کړې وو، او داسې محدودیتونه بندیزونه هېڅکله په د میرمن افغان ښځو باندې او نجونو باندې نه راوړ چې داسې وکړي او داسې کارونه وکړي. د دې آگاهي د طالبانو آگاهي لږ ده. که دوی وغواړي واقعا چې دا ملت ور دوی نه راضي اوسي او ملت ته خدمت وکړي، نو پرېږدي خلک. اوس هم تاسو خبر یې چې وایي مکتبونه خوشي کوي، تر اوسه معلومه نه ده، ځکه تر اوسه دوی خپل خبره باندې هیڅ کوم یو عمل نه دی کړی ده، او یو عجیب غریب یونیفرم جوړ کړی ده. مخکې از ما خوریم وویل چې وخت هم ښځینه او د نجونو تایمونه بېله وو، او د خلکان تایمونه بیرو وسم کاری کوم قانون کوم ماری جوړوی امداسي به وسی کوم فرق نه لري کوم توفیر نشته عمر دوه کار دوه نیم کار دونه ځنو کړ او د انجونو وخت ځای کړ او دونه وخت واخیستل چې موږ دا په یو قرنم نشو پوره کولای چې دا انجونو خپل وخت ځای کړی دا او د تعلیم نه پاتې وي د نیمایي پانتون ته تلل هغه ډاکټر یا انجینر یا اقتصادان هغه کېدل هغه هم بند سو نو زما په نظر که دوی غواړي کوم حکم کوم قانون صدر کړي باید ډېر غور وکړي او ډېر خلک وګوري د هر نګانه چې زموږ خلک اسیب ونولي مګر په دوه نیم کاله دوی دونه اسیب دونه ضرر دونه خسارات زموږ خلک ته ورسول زموږ هیواد ته ورسېدل چې موږ هغه په دونه زر جبران کولی نسو.
اغلی هم در ستاسو څخه به دا پوښتنه وکم چې د شوزو پر سفر باندې د طالبانو لخوا بندیز چې تر یو ټاکلې واټن ورسته دوی نس کولای چې ولاړ سي او سفر وکړي د دغه تر شا ستاسو په نظر څه لامل کېدلای سي او د دې منطق چې طالبان یې لري څه کېدای سي؟ آیا فکر کوي چې دوی د امنیت په خاطر باندې دا خبره کړې ده؟ که د امنیت په خاطر وستاس په نظر نو آیا د شوزو د محدودولو پر ځای باندې دغه د یو حکومت دنده نه ده چې د خلکو امنیت ونیسي او هغوی باید په امن کې آزاد وي او سفر وکړای سي؟
اصلا ظاهرن کومون کو ګورو ار فرمان ته ار محدودیت دی وزکی هغه تشریح بنا ورکی خو په اصل کې زما په فکر البته شخصي نظر دی چې دوی د ار محدودیت لپاره وخت چې سیاسي تعاملات کې وروسته پات کیږي یا هدف ته نه رسیږي یو نوی محدودیت وزکی خزو باندې مثلا پروسته یو کې وخت چې سازمان ملل کې ورته چوکۍ ورنکړلای شو دوی دغه محدودیت وځکه چې په ملګر ملتونو په دفتر کې هم ښځې نشي کولای چې دنده ترسره کړي. زه شخصا په دغه باور یم خو د دوی د مفکورې په اساس څه شی چې د دوی فرمانونه تر شا دی هغه شرعي قواعد دي چې متاسفانه شریعت کې هم دا ځای نه لري او دا د شریعت په اساس نه دي. د شریعت من خزینه خبر دی د افغانستان خلک قربان دي خبر دی چې شریعت کې د خزو حقونه څه شی دي ولی شریعت داسې خلکو ته نظر ته ورولي چې خزی ته د انسان په توګه نه ګوري. په داسې حال کې چې په شریعت کې ډېره واضح خبره ده چې هیڅوک هیڅ انسان په بل نسبت بل انسان پورې برتري نه لري مګر د تقوا په اساس. نو دوی ولې دغه برتري ورکوي؟ نارینه ډېر امتیازات لري ډېر آزادیانې لري آزادي خپله یو لوی نعمت دی یو امتیاز دی چې دوی نارینه ورته ورکوي خو ښځې ورنه محرومیي. دا په خپله باندې دوی یو 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 غیر عادلانه قضاوت دی یا تصمیم یا پرېکړه ده چې دوی ټولنې خلکو په منځ کې نیسي. په داسې حال کې چې د شریعت په اساس باندې هیڅ انسان د بل انسان نه برتري نه لري دوی ولې دغه برتري ورکوي؟ دا په خپله یو غیر شرعي پریکړه ده چې دوی کوي. د ټولنې د وګړو ترمنځ توپیر راوستل دا په خپله یو غیر شرعي عمل دی چې دوی ترسره کوي او دوی ته هیڅ ځواب هم نه لري. زه دې تعقیبوم چې د دوی د نظریاتو نه به یو داسې څه شی واورم چې زه به ځان قانع کړم چې ولا دغه پریکړه شرعي پریکړه ده. خو متاسفانه زه چې ډېر دقت کړم ډېر تعقیبوم داسې یو څه د دوی دغه وایندویانو نه چې تلویزیونونو رسنیو ته معرفي کوي زه داسې څه نه وینم چې په هغې کې به د شریعت په اساس کومه ښه پریکړه شوې. د دوی د پریکړو تر شا ټول شخصي اغراض دی ټول د ټولنې د خلکو ځورونه ده ټولنې خلک مجبورول دي. اوس دغه بې سرپرسته ښځې ټولې په دې فکر دي چې څنګه د افغانستان یو لاره پیدا شي چې ووځي. یو چا چې یو عادي ډیټا انټري زده به د افغانستان نه ووتله هغه ځوانان اوس دغه افغانستان یو سیستم درلود یو نظام و اوس دا په چا باندې دوی بیشتره جوړوي. زه نه پوهېږم دا ټولنه به څنګه شي. دغه یو څو سرک جوړول خلکو ته نمایش ورکول دا خو د سیستم پورې اړه نه لري. دا خو یو عادي کارونه دي خو دا چې سیستم څومره خراب شوی اداراتو کې یو ښه سیستم و دغه شل کالو کې جوړ شوی و او اوس نه هغه هیستوري ویم یعنی هغه معلومات چا سره پاتې دي چې دننه هیواد کې او نه هغه وګړي پاتې دي. غیاو څو محدود کسان هم چې پاتې دي په دې فکر دی چې څنګه د افغانستان نه ووزي. ولی د نن ورځ دومره بد شوی ده چې یو څو خپل وطن چې هغه مور دی هغه خوشیکۍ او بارني واته ځي. تاسو خپله پوهیږئ چې په هر کې ډېر سهولتونه مې هغه د وطن د ژوند خوند او درد هغه پات کېږي یو انسان ته. ولی خلک دومره مجبوره شي چې دوی یعنی فرار په قرار ترجیح ورکوه او د هیواد نه ووزي. دوی باید داسې یو فضا رامنځته کړی وای چې هر چا د امن او ډاډ احساس کړی وای او په کې اوسېدو ته یې زخه کړی وای. متاسفانه اوس موږ وینو چې هېڅ داسې یو امید نشته خلکو ته. هر چا ته چې زنګ وکړي بس وایي چې داسې یو بې خونده ژوند شوی دی، داسې یو بې رنګه او بې کاره ژوند دی، کار نشته، عاید نشته. دغه کورنۍ چې بهر دي دوی کوشش کوي چې تقریبا 15-16 پورې کورنیو ته مرستې وکړه. او هغه څوک چې بهر کې څوک نه لري تاسو هم پوهیږئ چې هغوی وضعیت به څه وي. نو ډېرې ستونزې رامنځته شوې دي. خدای وکړه چې دوی یو وار د ټولو ستونزو ته کښېني، د یو حاکمې ډلې په توګه د مسؤلیت احساس وکړه او کښېني، دغه خلاوې د منځه ویسي، دغه ستونزې کمې د منځه ویسي او ټول د افغان ټولنې وګړي وتوانېږي چې یو امن او آرام او ښه فضا کې ژوند وکړي. دوی یو څه وایي چې په افغانستان کې امنیت راغلی کوم امنیت؟ اوس هم انفجار شته، انتحار شته، دا یې خو یو خوا پرېږده. دغه بیکاري، دغه نور زجرونه چې په خلکو دي، دغه د ښځو تعلیم ته نه لاسرسی، دا ټول دغه ټولې غټې ستونزې نه دي چې خلک ځورېږي. دا خپل امنیت نشته، دی دا رواني امنیت نشته. تاسو پوهیږئ چې یو انسان چې روانه نرم نه وي هغه فزیکي لازنام هیڅ جوړ انسان نه حسابېږي. ځکه کله چې روان آرام وي انسان ښه پرېکړې کولی شي، ښه انرژي لرلی شي، ښه فیصلې کړلی شي، ښه هدف ټاکلی شي. افغانستان خلک ټول رواني فشار لاندې دي. وخت چې رواني فشار لاندې دوی ډپریشن کې اوسي، د دوی فزیکي صحت یا حالت قطعا ښه نه دی او دوی هغه فزیکي امنیت خوندي نه دی. دوی هر کله کېدای شي چې هر کار چې ورنه وشي، یو څوک چې د پرسته کېدای شي په لاره روان دی خطر سره مخ شي، امنیت یې یو مثلا ډېر ستونزې ورته برسېره کولی شي دغه رواني امنیت نه لرل.
ډېره مننه آغلی همدرد. آغلی صافی، یوازې 3 دقیقې نور وخت لرو. ستاسو څخه په دې اړه باندې پوښتنه کوم، هغه ښځې چې د امنیت د خوندیتوب په خاطر باندې له هیواد څخه وتلې دي، ستاسو په نظر آیا دوی دغه احساس لري چې دوی حق لري چې پرته له بیرې بیرته افغانستان ته ستنېدای شي؟
مننه. دا یو خبره وکم چې زه همدلته یم، زه خپل خوندیتوب امنیت احساس نه کوم او کولی نسم څنګه زه خپل خوندیتوب امنیت احساس ونه کړم. زه کولی نسم چې خپل دنده ته ولاړ شم، زه کولی نسم چې یو چیرې ته سفر وکړم لاړ شم، زه هزار ګرځېدلی نسم، زه پارک ته تللی نسم، زه کلب ته تللی نسم. نو هغوی څنګه په دې د طالبانو حکومت او نظام باندې باور وکړي او راسي او دوی تضمین نه وکړي چې موږ د دې ښځې چې باندې دي راسي زه تضمین کوم دوی ټول حق ورکول کیږي؟ کدا ستې خو دا خزه چې وز دننه دا اول تخزه چې بیچاره هر ځل غږ باسي چې کوي چې زموږ حق راکی، ولی تاسو د دې حق را ورنه نه را کوي چې تاسو کوم وای چې هغه خزه نه راسي. اصلا خو د امنیت خوندیتوب اصلا نشته. هغه مخکې حمد ته ویل چې امنیت رښتیا وایي زموږ همیت یو امنیت چې دا انفجار انتحار اوسم دی. دا که دوی وایي چې موږ دا کارونه دم بند کړی دا نه دي بند کړی، که وخت و دوی نه و چې همدا کارونه دی طالبان کړی و. اوس چې دوی راغلی چې وایي موږ امنیت جوړ کړی ده، ښه کړی ده، اوس د داعش په نامه دا انفجار انتحار کېږي. د مکتب، شفخانی، هر شی دوی وایي دي. دوی د انسان، د افغانستان خلک د ارزښت نه ورکوي، افغانستان خلک ته مخصوص د ښځینه ارزښت نه ورکوي. چای دوی خپل دین ژوند وکړي کنه خوندیتوب اصلا زما په نظر نشته. یوازې امنیت چې دوی وایي په خلکو کې امنیت شته، دا امنیت موږ وخرو، کرایه ورکو، خوراک کباب شیان به وخت موږ څه شي وکړي امنیت سره؟ هغه ملک کاش کې 100% امنیت ښه وو چې موږ د هر نگان خپل ځان په خوندیتوب احساس کوله. اصلا امنیت نشته، موږ فزیکی امنیت نه لرو، دوانی هم امنیت نشته. موږ کله چې دا فشارونه د باندې کور خود دا موږ باندې اغیزه کوي.
زمونږ ډېر انجونو زمونږ ډېر میرمنو چې اوزګار دي او انجونو چې ښوونځي ته نه ځي پوهنتون ته نه ځي هغوی بېخي رواني تکلیفونه سره هغه مخامخ سوی ده. خو دا څه معنی کوي چې امنیت نشته؟ که امنیت واخن یو که امنیت واقعا زمونږ په هېواد کې و خو نو دوی ښوونځي ته تلل پوهنتون تلل مونږ هم وظیفه ده. اوس هغه وخت مونږ ویل چې و شکر امنیت زمونږ په هېواد کې شته. نه اصلا امنیت شته، نه برابري شته، نه عدالت استه. هیڅ شی زمونږ په هېواد کې اوس نشته. که هغوی ښځم تللی زمونږ د هېواد نه زمونږ ډېر ښځې هغې باسواده قدر هغې ښځې ده چې تللی زه هغې لابیګر ښځې چې هغې هغوی ته نه وایم، هغه نور ښځې چې خپل هېواد ته خدمت کوله سم صادقانه او د خپل زړه نه خدمت کوله او کوم نارینه چې ښځې نارینه م چې هغوی هم تللی ده. اوس زمونږ په هېواد کې قدر علمي اصلا نشته. دونه دي ټول تښتېدلی ده ځکه د هغوی امنیت ښه نه و. که واقعا امنیت و هغوی په خپل وظیفه ته تلل نو ولې هغوی تښتېدل له خپل هېواد؟
ډېره مننه آغلې صفي. بلې ډېره مننه، سلامت اوسې. اورېدونکو د دازما حق دی خپرونې وخت هم نور پای ته رسېږي. له خپلو دواړو مېلمنو آغلې شایسته صافی او آغلې همدرد څخه ډېره مننه چې له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون وکړ. بله اونۍ به بیا له تاسو سره یم. تر بیا مو پر خدای سپارم.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي. که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي، زموږ پوښتنو ته باید جوابونه راکړي.
یو ښځه د اقتصاد، د سیاست، اجتماع کوم درخونه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی. تاسې ولې سلبوئ؟
که چیرې یو انجلۍ تعلیم یافته وي، کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه که کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي، دا د ښځې په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خپرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو.
پد چمن میں باج سرو کو جان لگی گن خوشال سبا بے تپا I'm not afraid.
خوشحال سبا بیدم جہان ترکم بابا جلچی ونشید جہان ترکم نب پسوپی نب شیرت ملان جان اگی نب خوشان سبا بیدا نب پسوپی نب شیرت ملان جان اگی نب خوشان سبا بیدا مد چمن کے باج سر کو کیا لگے کنن خوشال صفاوی تفکر کنن خوشال صفاوی تفکر کنن خوشال صفاوی تفکر
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي د ماخام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنوي او د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.